هنرمندانه ډول باندې او په ډیر مسلکي ډول باندې سوي چې هغه د وخت چیرې دوست سره یا ضربلې دلې د زیان لیدلې دي او بیا چې د ترمیم په صورت کې باندې نوی کار باندې سوي دي هغه هنري ظرافتونه له بده مرغه له منځه تللی. یا په دې کې موږ د لوی احمد شاه بابا د مقبرې نقاشي یا د ولای سوهل ته ځینې مینیاتوري چې کومې سوي دي او ځینې تصویبکاري سوي دي د افغانستان د مشهور او لوی هنرمند صوفي عبدالحمید بارکزی له خوا څخه دغه سوي دي له بده مرغه هغه اصلیت یې له منځه څخه تللی دي.
ښاغلی پتیال وایي چې د احمد شاه بابا د مقبرې د جوړولو چارې به ډېر ژر پیل سي او دغه کارونه به ټوله د اطلاعاتو او کلتور د ریاست تر څارنې لاندې ترسره سي او په دې توګه به د احمد شاه بابا د زیارت اوسنۍ بڼه بیرته خپل مخکیني حالت ته ور وګرځوي او ټول مسلکي او هنري ظرفیتونه به یې د رغولو پر مهال په پام کې ونیسي.
د دې د ودانۍ دپاره موږ ډېر جدي کار تر لاس لاندې نیولی دی او ډېر جدي دغه تعقیبوو چې دغه ودانۍ خپل ټول پخوانی او د خپل خاص د معمارۍ د سبک سره سره هنري ظرافتونه او مسلکي اړتیاوې هغه په نظر کې ورته ونیسو او بیرته یې په پخوانی شکل باندې ورغو.
په ورته وخت کې د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا هم د لوی احمد شاه بابا د مقبرې د جوړولو ژمنه کوي. نوموړی وایي چې د ځینو ستونزو په خاطر نه دی توانېدلی چې دغه لویه تاریخي شتمني ورغوي.
میرویس خان او احمد شاه بابا دا د افغانستان ډېرې اساسي برخه دوی جوړوي. دوی په خپلو دورو کې افغانستان کړی و. افغانستان واقعاً اوس هم چې دوی د هغه سلسلې څخه راپاتې دي او هغه او د دوی قبرونه د دوی زیارتونه د خاصې پاملرنې وړ دي. دې ته زموږ توجه شته، خصوصا شیر سرخ زیارت چې په کندهار کې دی ډېر ژر ترمیمي کارونه به شروع شي.
د نوي افغانستان بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا د زمان خان زوی د دولت خان لمسی په 1940 میلادي کال کې واک ته ورسېدی او په 1943 میلادي کال کې لدې نړۍ څخه سترګې پټې کړې.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
افغان شاعر او کیسه لیکوال اکبر برای ل تیرو څو د شکلونو راسی په اروپا کې هوسی. دای چې څو ورځې د مخه پراک ترللی وو د آزادی رادیو په سټډیو کې اسمت ساروان ورسره مرکه کړې ده. ل مرکه وروسته شاغلی برای خپل ځینی شعرونه هم راوړي. راتو چې څومره شیرونه دي لیکلي دي، څومره لاندې کیسې دي لیکلي.
شیرونه خو خسته ډیر دي، دا چې ما مجموعه چاپ کړې دا غي 15 مې سم نه کیږي. ته یقینا نه 15 سي نور لا هم پاتې دي، مګر ته کتاب په قسم چاپ شوی نه دي. هغه په کور کې راته پراته دي او شیر هر وخت نه وخت وسم لیکم.
وسم لیکي خو ولې بیا دې مجموعه نه چاپ کیږي؟
هغه مجموعه مې چې چاپ کړو په دې نیت مې چاپ کړو چې پس له څو کلو چې مهاجراتو ما ویلې چې د خلکو ته یو کتاب ورسي چې د اکبر برای لازوندی په دغه نیت و. هغه مازد په دغه نیت کړو. ځینې شیان دي چې وختونه هم زیاتي تیر سي او مصروفیت دي ژوند دغونه ډېر سي چې دغه خبر ته سړی نه رسي.
یعنې چاپ ته تیاری نشي نیولی؟
مستیستي خو نه، ما خپل دغه زړه ده چې وخت بل خیر دا کار کوم. تر خپل مړینه مخکې کوم دا ټول کارونه وکړی سم نو ډیر خوشاله یم.
ستاسو په شعر کې هغه شعرونه چې چاپ شوي دي یعنې مخکې ویلې دي او هغه شعرونه چې تاسو ویل چې اوس یې وایس، څه تغییر دی؟ څه تغییر وینئ؟
نو خود خو هر سړی چې ځوان په سړي باندې تیریږي، سړی عقل یې پخېږي، ظاهرا تجربې دي ځوان دې هم ډیریږي، دا خو بې تاثیر نه پاتې کیږي. په عمومي لحاظ زور ته ګورم هغه عمومي لاین سیدا تر اوسه د ما په نظر هغه د پد خاطر چې ډیر په خوا مخ کې چې لیکل شیرونه مې ګورم وسني شیرونه څو ګورم هم په مجموع کې یو ماین لاین لري هم تاسو چې مثلا هغه وختو کې په کوم ذهنیت او په کوم فکر مو اوس د ځوان تجربه کوم شان د ما په فکر کې تغیر راوستلې ده د ما په ذهنیت کې تغیر راوستلې ده او کوم تاثیرات را باندې کړی یو تاثیر معلومدار په شعر کې راځي
تاسو شعر ویل لا افغانستان په لکړې دي او په جرمني کې مو دوه دیرش کاله دار پوره کیږي آیا په دې دوه دیرش کلونو کې د جرمني د اروپا شعر ستاسو په شعر کوم اغیز لرله
که په ما باندې د اروپا یا د افغانستان یا د هر ملک چې کوم اثر لوستای سم دا تاثیر باندې ونه کړي نو معنا دا ده چې ما احساسات هم لري په ما باندې کوم شی تاثیر نه کوي معلومدار تاثیر برابر نه کوي اما په مجموع کې چې زه ورته ګورم خپل لاین ته زه فکر کوم چې وفادار پاتې سوم دا اوس څونه وفادار پاتې سوم هغه نه پوهېږم په هغه وختو کې زه مقایسه کوم زه ګورم چې مثلا هغه شعرونه ما په شپاړس کلنۍ باندې شاعري شروع کړې ده او نن سبا یو دېرش کال مې په جرمني کې پوره کېږي په دې مابینځ کې معلومدار هغه وختو ته چې ګورم هغه شعرونه د هغې زمانې خبرې وې اوس د ما خواستونه د ما تاثرات تغیر کړی ده اما قالبی لحاظ باندې زه فکر کوم چې اوس ما خپل فکر کوم چې دا تمثیلی تصویري شعرونه کوم زه صحنه هغه کوم مجموعان کې دغه ټول شعر چې ده یو صحنه کوي او دغه په غوښتو کې هم څرک لګې ده په غوښتو کې چې ما تازه شاعري شروع کړې وې هم دا خبرې وې او اوس هم ستا
کله مو په دې فکر کړی دی چې کوم شیان په اروپایي شعر کې شته چې هغه زموږ په شعر کې نشته
اروپایي شعر چې ده دا ځوندای شعر درته وایي ځوندای شعر په دې معنی چې د خپل ځوند تجربې درته وایي د خپل عادي شیان درته وایي او هغه څیارتونه د ما په نظر شعر شخصي کیږي غوونه تاثیر نور خلکو ته تاثیر کوي چې خلک دا فکر کوي چې دا شاعر خو ملال ما او تا غوندې سړی ده د هم دغه ماین تاثرات اخیستي د دوی ریالیزم ته ډیر مخه کوي موږ خو چې د فکر کوم تر اوسه پورې ډیر مبالغه ډیره پکې کوو په شاعري کې تاسو هغه نو کوسم تاسو ریالیست او ام دی عملی ځوان شکر اخیستل سوی دغه رقم فکرونو فکر وکړي هندي فلم چې موږ تاسو ډیر ګورو په افغانستان کې او دی اروپאי فلم چې وګوري دی خپل عملی صحنه هغه ځوان در تر اخلي چې دا اوس عملن سوی داس نه دلک پیندي فلمو کې چې مثلا یو سړی به معلمي او دی په قصر کې اوسې حال دا چې په عملی ځوان کې په هندستان کې خو مال دلې دا ډیر فرق لري دغه رقم دی موږ شاعري هم دغه سدي چې د ما په نظر ډېر لعملی ځوان د لري دي
تاسو یو وخت ما ته ویل چې ډېر داسې شعرونه لري چې په اوسني وخت کې نشي چاپولې ځکه چې شاید یو شمېر خلکو لاکس العمل سره مخامخ شي فکر کوي چې داسې شعرونه مو د اروپا تر تاثیر لاندې لیکلي دي او کنه فکر کوي چې دا ستادي ټولنې حقیقتونه دي
ما په افغانستان کې هم د غسل کني کړی دي چې په غوښتو کې د خبرې دوه نه وي زه خپل یو شیش کې متاثر سم زه خپل خبر صاحب پوس کنده کوم زه په کنا یو کې نه کوم او دا نو باز وخت هغه کې یو چا سره خبرې کولی مال زه فکر کوم د ما وظیفه ده د خلکو مخ ته هندار نیسم اوس نو هغه کسان چې خپل ځان یو خطر تصور درلودي د خپل خایس په باره کې د خپل چیرې په باره کې په دې اندار کې کزان بدرنګ ورته معلوم سینو خوان نور کی اما د ما وظیفه ده غواړم چې دوی ته وایم چې په کوم حالت کې په کوم موقعیت کې څه در پیښې دي ولې نه ورته متوجه کیږي نو معلومدار به ډیرو خلکو ته به چاو چاته خوند نه ورکوي اما زه خپل لاس نه نیسم زه خپل قلم نه دروم ما خپل فکر هیڅکله نه ده سانسور کړی نه یم غواړم له دې پیسته دې خدای توفیق راکړي چې دا کار ونه کړم د چا مرات نه کوم د چا لیاز نه کوم څه چې د ما عقیده ده دا عقیده اطمینان ده چې صحیح دي دا عقیده نه ده چې په جای دي اما د ما نظر دغه ده نو هغه لیکم
ما فکر وکړ چې دا چې کتابونه نه چاپوي د شعر مجموعې نه چاپوي شاید یو علت دا وي چې د خلیاز بکوي او دا تشویش په لري چې ممکن لاکس العمل سره مخامخ شي خیر کدا موضوع پریږدو دي کیسو برخه تراشو اوسم کیسې لیکي
دا ډیر کلونه ډیر ورسته دي هغه هم د ځوان مصروفیتونه دي چې بس لږ درته په اروپا کې تا خپل هم ځوان کوي ته معلومه ده چې سړی ډیر مصروفه کیږي په ناحق باندې نه پوهېږم چې ولې دلته ځوان ډیر مصروف ده. اما توقع یې شته امیدواري خدای ته شته چې بیرته وخت راشي چې بیا کیسې لیکل هم شروع کړم. اما اوس څو کاله کیږي چې نوې کیسه مې نه ده لیکلې.
آیا ټولې کیسې مو چاپ شوي؟
نه نه تر اوسه ماجې درې مجمع چاپ شوي دي حد اقل درې مجمع لا نور یم شته او د شیرو خو نو ضرورا پنځه مجمع به لا نور یم وسي. اخ چې څومره ورا ګرانه اوف چې څومره مې سوهیره هغه هر چانه را خپله هغه هر چانه را تیره. ما خو ویلې چې څوم ځکه لا د لمر په مدار ګرځي تر هغو به مې دا زړه هم بس د دې په نامه غورځي. ما خو ویلې چې څو هسکې سترګکونه وهي ستوري تر هغو به زما سترګې هم د دې سترګو ته ګوري. ما خو ویلې که دا مځکه شي له ښکلو نجونو ډکه زه به خدای که بله یوه هم کړمه زما د زړه ملکه. ما خو ویلې که په ژوند کې چیرې نوم هم د وفا وي نو مثال به یې بس سیم او خبره به یې زما وي. ما خو ویلې که دا نه وي نو به ژوند پر ما حرام وي زما له دې سره آغاز و زما به دې سره انجام وي. ما خو ویلې ما خو ویلې ما خو داوې ما خو هاوې ما خو ډېرې جوړې کړې زړه کې هیلې د سباوې څه خبر وم زه کم بخته چې دا هسې ورځ به راسي چې دا ټول خواږه خوبونه تېر یادونه ته پخوا سي او زه لرې له دې لرې ځان ته ګوښې جلا پایم او چې کله را په یاد سي په حسرت به ځان ته وایم اخ چې څومره ورا ګرانه اوف چې څومره مې سوهیره هغه هر چانه را خپله هغه هر چانه را تېره. دا د زړه کار دی لالې د زړه کار دی کنی زما دلبر خدای که خاپیری و نه سترګې چیرې سترګې د هوسۍ وې نه غاړه چیرې غاړه د هوسۍ وه. نه په ونه هسکه دنګه تر چنار وه نه په مخ کې تکه سپینه تر سپوږمۍ وه نه یې پښې لاسونه جوړ و له مرمرو نه یې ملا د کوم میږي تر ملا نری وه. خوله او شونډې بس شونډې وې او خوله وه نه یاقوت و نه ډکچام د سرو شرابو دوه غومبورې د دې هم بدرنګه نه و خو قسم کوو دوه پاڼې د ګلابو. تور ویخته که پاسته پر اوگو پلنو خو ریخم نو لاله نمارانو نه چیر کرل خوڑل نه چی چل کرل نه هم چیر تور بی رحم جلادانو. پتک دا هم دیرخ کلیت لپلاره پتک دا هم دیرخ کلیت لپلاره مگر نه پشاند زرکی دا کوتاری. ورو پچنگ کتو دا دی هم خپل اثار کر مگر نه اورول پر چا بچری. ناشنایه ساده لور دا بنیادم و ناشنایه ساده لور د بنی آدم و او هر څه د دې پشان د بنی آدم و نه له هسکه و راغلی نه له قافه نه هم کور کلی د دې باغ حرام و نه په خدای که به یې هېڅ شی هم څه نور و خو چې زړه یې له ما یووړ زړه یې یووړ. ته به دې ته یې حیران چې دغه څنګه زه یې دې ته یم خوشحال چې ښه یې یووړ. بس د زړه کار دی لالیه د زړه کار دی کنی زما دلبره خدای که خاپیری وه نه یې سترګې چیرې سترګې د هوسۍ وې نه یې غاړه چیرې غاړه د هوسۍ. زموږ کرونده دا سپیره شاړه چې وینې دا زموږ کرونده وه چې موږ ټول ورته خوشحالو چې همیش به تکه شنه وه. زما ابا دلته خواري کړې پکې کښلې زحمتونه چې بیا راوړې ترېنه کور ته ګلالي ښایسته فصلونه دلته څنګ ته په میدان به ګمزولو کړلې لوبې په ساړه سهار د ژمي په تودو غرمو د دوبي. هغه شاته کنډوالې اوس یو وخت زموږ ټولو کلی چې ارامو له عمرونو د غرغې کې غځېدلی. هغه ورانه کوټه وینې هغه ورانه کوټه وینې دغه زموږ وړکی کور و اوس یې چت نسته ور نسته یو وخت زړه زموږ پیټه کور و دلته موږ پکې میشته و دلته لږ زموږ اور بل و دلته مینه وه وروري وه دلته بخت لا زموږ مل و ټول خوشحاله و بې غمه موږ کې هیلې د سبا وې خیر که ډېر څه زموږ نه و خولې مو بیا هم په خندا وې.
زچ تلم لدی کلی لا ودان دا کلی کورو لا کی دل دل تپسلونه لا په هر غالی کی اورو لا بی غم ولکرکو لا مورس پینه رناوه لا پزړونو کی وی هیله لا د خلکو خنداز داوه اوس چې بیرته ورته راغلم پاتې بس ورانی میراتی هسی هر څه دی نور سوی چې حیران ورته پاتې وازه خوله او ډکې سترګې ګورم زما کنډواله کلی سور او شین سمه د قاره غم مې وسوځي هر غړی ورو له ځان سره اوس وایم اخ څه توره دغه شپه وه دا سپېره شاره چې وینې دا زموږ کرمنده وه.
اوس د ایتالیا د خلکو د یو نکل ژباړه اوري چې ښکلې فانتاچیرو نومیږي. نکل فریده سیفی لولی.
نکل د ایتالیا د توسکان د خلکو دی چې ایتالو کالوینو ثبت کړ او په انګریزي باندې جورج مارتین په 1980 کې وژباړه او بیا یې ولیکه. تیرو زمانو کې یو پاچا و چې دوی ښکلې لونې لرلې خو زوی نه وو. مشره لور یې اسانتینا نومېده او کشری فننتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و ډېر زر به قهرېده. کره ورځ به یې د کوټې ور پورې وو، یوازې به ناست وو. د درې چوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لوڼې سلام ته ورتلې، اول به یې چوکیو ته کتل. په شنې چوکۍ باندې د پاچا ناستې دا ښودله چې چارې سمې روانې دي. په توره چوکۍ ناسته د مرګ د پیښې او په سرې باندې ناستې د جګړې معنی لرله. یو ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه په سره چوکۍ باندې ناست ولید، مشرې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پېښ شوي دي؟ پاچا ځواب ورکړ:
ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، خو زه د نور کله غوندې ناروغ یم او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قومندانې کم نه پوهېږم د لښکرو قومنده مې چا ته وسپارم.
مشرې ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکر قومندانه شم. زه چې ستا د ټول کورو دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه کړی شم؟ پاچا وویل:
ته کم عقل یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی.
اسانتینا ټینګار وکړ او ویل یې: خیر دی پلاره، ته خو مې یو ځل امتحان کړه. پلار یې راضي شو، خو دا شرط یې ورباندې کېښود چې د لښکرو د مشرۍ په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. باچا دا هم ورته وویل چې که دی د ښځو غاړه وکړه، سم دستی به لښکر پرېدي، کور ته به راستنېږي. اسانتینا شرط ومانه او بادشاه خپل یو اعتباري سړي تونینو ته امر وکړ چې له لور سره یې ملګرتوب وکړي، خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چارې کوي، سم دستی یې کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې وریښمینې شاهانه جامې اغوستې وي، په یو اړخیز زین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پښې یو لور ته وزړولې او جګړې ته روانه شوه. د باچا د اعتباري سړي اس یې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزله وروسته د کړکو یو ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل: څومره لوی ځنګل دی، که مو کور دلته نږدې وي، د څرخې لرګي خو به مو ښه پرېمانه وو. د باچا اعتباري سړي تونینو ورباندې چغه کړه: ودرېږه، ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که دی هر خزینه خوړي یا خبره وکړه، بیرته دی واستوم. ته هم دا اوس د ښځو د کار د څرخې خبره وکړه، او زه مجبور یم چې کور ته دې ستنه کړم. دوی د اسونو مخونه راواړول او ټول لښکر بیرته راپسټ. د مشرې شهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشره شهزادګۍ پلار ته ورغله، ورته یې وویل:
صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنګ کې د پوځ قومانده په غاړه واخلم.
نه نه، زر زله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله، ته به څنګه بریالی شي؟
کشری لور پلار ته وویل: پلاره، څه پروا کوي، ما هم امتحان که، زه قول در کوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته رانه ناراضه شي. باچا راضي شو او فنینتا چیرو د جنګیالو غوندې زرې واغوسته، اوسپنیز خولې په سر کړ، توره او دوی تمنچې راواخیستې او په اس باندې په تراټ روانه شوه. تونینوی څنګ ته په خپل آس روان وو او نور لښکر ورپسې وو. دوی چې د کرکو زنګله ته ورسېدل تونینو غوګونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادې نشي. خو له زنګله پورې وتل مګر له شهزادګۍ داسې خبره وانه ورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لښکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل د جګړې تر پیلېدو د مخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن باچا یو ښکلی زلمی و، د چې څنګه په فنین ته سترګې ولګېدې په زړه کې ورتېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی باچا ورته وویل د دومره لوی لښکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فنینا ورته وویل زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې باچا دی د پوز ټول اختیار ما ته سپارلی دی. کنجکاو شوي باچا فنین ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د روغې جوړې لار ولټوي. فنین ته ورسره ومنله. زلمی باچا خپلې مور ته ورغې، ورته یې وویل مورې ما د دښمن د قواو قومندان راسره راوستی دی، زه خو یې چې تکو تور سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم نارینه نه راښکاري. مورې ورته وویل
وسله کور ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق نه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي.
زلمی باچا فنین ته وسله کوټ ته بوتله. فنین ته په دیوال ځوړند تورې څو ځله واړولې راواړولې، د هغو په وزن یې غور وکړ او په لاس کې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فنین ته تومانچې او ټوپکونه هم په دقت وکتل، په لاس کې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ورولویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، وی ویل مورې میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې، پوست، آواز د ښځو کېدای شي نه د نارینه و. مورې ورته وویل
باغته بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چونیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به کړي او بیا به یې د غوږ شاته کیږدي.
باچا او فنین ته د باغ نندارې ته لاړل. شهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی باچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې، یو یا سمن ګل راوشکاوه، بوی یې کړ او د غوږ شاته یې کیښود. زلمی باچا ډېر پریشانه مور ته ورغې، ورته یې وویل
میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مگر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده.
د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی، دا ښځه ده. د باچا مور پوه شوه چې زوی مین دی، نو ورته یې وویل
د ماښامنۍ په وخت کې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ماته یې کړه، نو پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې نارینه دی. دا در لوېدلې سودا دې بې ځایه ده.
د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فنین ته د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه. خو د زلمی باچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغې، ورته یې وویل تا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی وي. مور یې ورته وویل
د دې لپاره چې یقین دې راشي وروستی امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولامبو، کنجلی وی خامخا به درته ووایي چې نه.
زلمی باچا فنین ته د لامبو ویل او فنین ته ځواب ورکړ ولې نه، زما لامبو ډیره خوښیږي، خو اوس نه وخت دی، سبا سهار به ولامبو. دغه وخت فنین ته له ځان سره راوستي سړي تونینتو ته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې بادشاهي مهر ورباندې وي. په لیک کې به لیکلي وي چې ګرانه زویا فنین ته چیرو، زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم د مرګ د مخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فنین ته او باچا د باغ ډنډ ته لاړل. باچا جامې وایستلې، اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فنین ته یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فنین ته ورته وویل
لږ راته صبر وکړه، له ډېرې لرې د هست په خود رابېده اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای دې خیر پېښوي.
راځه بابا جامې وباسه ولامبه.
نه پوهېږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، ته خو لږ صبر وکړه.
ته هسې بې ځای اندېښنې کوې، خیر خیریت دی. راځه جامې وباسا، اوبو ته ودانګه، لامبو ډېر خوند کوي.
دغه وخت د آس د پښو دربې نور هم رانږدې شو او تونیتو را پیدا شو. تونی تو فنین تاتا یو لیک ورکړ چې بادشاهي مهر ورباندې لګیدلې و. فنین تا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تندی تریو او څیره یې مراوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی باچا ته وویل، صاحب، زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورید. زما پلار مرګي حاله دی او زه یې غوښته یم چې سمدستي ورشم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډېره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وه، زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیسو. د خدای په امان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوي باچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده، خو مخکې تر دې چې دغه شک په یقین بدل شي، فنین ته لاړه. فننده د زلمی بچا له ماڼۍ څخه تر وتلو د مخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دی په هغه تخت باندې چې تیره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پرېښود. په لیکي زلمی بچا ته لیکلي و، تراشه او ته به د بادشاه دوه لوڼې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. بچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او اخرې مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغې. ورته یې وویل، زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واوري، ګاډۍ ته وخوت، په فننتا پسې روان شو. فننتا چې کور ته ورسېده، له پلار سره یې ډېر تود روغبړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنګ په سوله او دښمني په دوست بدل کړ. دی له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی باچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فنین ته مین شوی و، د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل،
له ما سره واده کوي؟
واده جوړ شو. دواړو باچایانو سوله سره وکړه او د فننتا د پلار لمړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فننتا او د هغې میړه ته پاتې شوې. فننتا د دوو هیوادونو ملکه شوه.
تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو.